افغانستان کې سوي بمباري کې ولي باید انکار وکړي؟
غما دغه نقطې ته زه راتلم شي برسه. دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي، او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ فرضي کشي په شاوخوا غاړو کې، او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کړي، ځکه دوی په ستونزمن حالت کې دي. او امریکا ته دغه شی وشي، عربي هیوادو ته، ځینې نورو هیوادو ته، چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې، تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي، او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي. نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده، دغه ته واړوي، او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي، دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي. نو د دې لپاره هم دغسې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي، او بل دغسې دوی وایي چې دغه موږ نه دي کړي، دا بمباري نه دي کړي، دا حقیقت نه لري، دغه یې کړي ده. خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجې یا په 1 بجه باندې وسولې. نو دغه خلک وایي، او د ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې، په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورتران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سرکینی او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره د غلارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواو شا 15 ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډک ګاډي ایثار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایثار پاتې دي. له پیښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای کتارونو کې ولاړ دي، او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی، او ما خو سیمټ فابر کړی دي، او یو میاشت 15 ورځې چې هم دې ځای باندې ولاړ یو. وسته د خپل حالات نیتیم زړونه تنگ دي، ولی نه امیر صاحب غریب دی، بس جامع را ته وسی را تراوین دي، نور جامو تکلیف هم دي، خیرن شرا نه پا کراوین دي، بل ډوډۍ تکلیف دي، زیادی دیګو دوم رستوري کو سم بیا نشته چې بازار د لاړ شو او موږ ځاله دیګي سامان راوړو دلته پوخو. موږ دا واړو چې یادې بارډر خدای کې کوم بارډر نه کولای، بس د افغاني ګاډي دی په لور واړې، پاکستاني دی په لور واړې، چې بیا هر څومره وخت باندې بندې کیږي.
نو ما نیم ده روان افغانستان ته، مره بار کړې مدوی ده. موږ د دوړو حکومتونو د خوښه ته چې ډیر زبته زره کولاو شي، باکه دا ترانسپورت ته کولاو شي، دا کج ډیر مشکل لاندې یو تیرون هم داس پنچر کېږي ولې اړه باندې دوبو مشکل ده، د ډوډۍ مشکل ده، مانځه مشکل ده، او دواړو حکومتونو هم دا خواسته چې لار کولاو کړه.
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15مه نیټه دا وکړي چې د نومبر په 14مه نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوز په خوست، پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. خو بیا د پاکستان د پوز ویاند لیفټیننټ جنرل احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړې او دی ویلي چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دی کړی. سږ کال د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12مې نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي. په تورخ باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې، خو دواړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8مې نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرنو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه. خو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې، البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي چهارشنبه د نومبر 26مه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس پنځلس، بیا شخصي موټر کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیر زیان منونکو هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکي خويدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي، بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار د اومې ناحیه اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
سرکسازی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور در ویش سات کار ولاړ وی. لدې حالت نه میاشتې تیریږي، خدا سړکونه جوړ نشول، د همدې له عمل لارې په ساعتونو ساعتونو باندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی. بل دا چې خاوري او دوړې جوړې کړې دي
آدم در آب واقع میمونه.
افغانستان اوس مهال له سخت پرلپسی او بیساری وچکالی او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم خارجي ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسب وسونتوکو کارول ګلخانی غازونه او خارجي ککړتیا زیاتوي. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبری مجلې د پای شی بوت نګدې شوی یو د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هند سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبری شوی او د سینما په خوانی یادونه ورسره تازه شوی دي.
فلمای شاو سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستی او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړی کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نشپې د کلن شوقې همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسیږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړي.
کمپیان وایم کما شومان وایم خلا ډیر ظلمک شوی نو پامیر سینما ته بتلو دومره پیسې مون نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښود. یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو
د کابل د سینماګانو مخته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې به ګڼګونه کې نشول کولای ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي، خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکې هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وې. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوکۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکي او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیسه او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې پچا کې پتون دوی وو، پچا کې وطنګ وو، پچا بلند وو، پچا بومو
کوتابو چې یکی دراز وو.
د موسو د کندې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخستل شوې ده. همایون تندر د هغه محل د فلمونو په مشهور ستورو کې هغه چې هم د دوشنبه د نه هتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کیږي.
ډېر چې مشهورو شولې فلم او جهیل کې اوس پا مثلا زما خپله ډېر خوښېدو. ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز په کې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر د کیسې او خاطرې داسې مهال دی چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره لڅ باندې څلورو کلونو راهیسې د کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دا سینماګانې تړلې دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میل مدې د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران.
کامران صاحب تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه د ایران وضعیت نه د افغانستان د گاونډي او د هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر زورول کیږي د کډوال په صفت باندې التورجي د بشري حقوقو لاړخه له کډوال سره د سې کړنې مناسب دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې وسره کیږي.
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیږي کې یا هغه هیوادونه چې پیږي کې کډوال استو ګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی. دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په گاونډي هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم کې اقلیت ورته وایم خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی باوجود د هغه هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو د پاره چون دا آسیب پذیر قشر دی دوی ځورول شوی قشر دی دوی بے وسه او بے کسه قشر دی دوی سره باید په هر برخه کې مرسته وشي دوی لاسنیوي وشي او دوی لارخونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي رښتیا هم بعضی وختونه چې راپورونه راځي ډیر ناوړه چلند ورسره کی او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي د هغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د غو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پرې دوی وکولای شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چلی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي تر څو چې غو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک همکاري ورسره وشي.
بله لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې مویل یو شمیر کسان هلته قانوني اسناد لري دوی ویزه لري اسناد پلاس کلری مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره د سندونه دي چې دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي ولی هغه همسایه هیوادونه په دې پویږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غي خلاص کړي. دوی په دې پویږي نه دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي دوی افغانان زوري دوی هدف څه کېدلی سي
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي مخه په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایل نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي دا ز فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل مهاجر ډیر یو زورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور خپل جایداد او خپل وطن پریخېدي. اکثریت داسې مهاجر شته چې غوی مشکلات لري بیرته چلار شي په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي د دوی سر ته د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چي د بین‌المللي قوانینو کې راغلي دي نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسائل هیڅ کله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال الته ورکړه کیږي او ورکړه شوی دی الته ډیر وخت داسې پیښ شوی دی چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکه ترنګلی شوی دی بیا الته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی دوی په غیر قانوني شکل زورول شوی دی شکنجه شوی دی او حتی زندان ته چول شوی دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخت پورې چې دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینې، هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واس باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند د راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستنې شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې کچېرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بیرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي. دوی له کار نه او بیکارۍ نه، بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابر شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوی دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوی دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي، د خلکو سره مرستي وکي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولی هغه اساسي او لومړنۍ ارتیاوي چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابر کړي ترڅو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چې د شپږم سبنه پورته به دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي، دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یانیم پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي، مونږ خپل د یو افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي، دې باندې باید سرمایه گذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند د موجوده امکاناتو په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅکله هم دغه کړېدلی ملت باید نور ونه ځورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي، کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی، په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ، تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې وي د وی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خپه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم، ولی د اسلامي نړۍ چې د مونږ او تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي کولای وځه کولای، په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میاندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مامم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هوادونه کې چې اته داس هوادونه دي چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی مکاتب او دروازې دي ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي، کله چې د یو ملت اولاد بې سواد وي بې تعلیم وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د له لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عام خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي افغانستان افغان ملت یو ډیر غیرتمن ملت ته دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیف کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وای په هر تیاره پسې رڼا شته ده، زه د ما غوښتنه به دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنی باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولی که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي، ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو تنه مو داده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې پیغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نزيات د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې وګړي لیک لوست ذکر ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د غیب په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولای شي هغه ورته نهایی کی او دا زمینه برابره کی چې افغانستان نور د مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي. او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي، هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټوبه، خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم، غوښتنه ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مرسې.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي ودونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې صحه هیوات لګل کېږي، حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکه خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران. تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سترگو دیل دلی لشکر در رقیبانو می پسترگو دیل دلی کچھ دی حدیرین سی چیز بیرت رازم کچھ دی حدیرین سی چیز بیرت رازم خماری دی پیالین سی چیز بیرت رازم خماری دی پیالین سی چیز بیرت رازم خالی دی مائک دی نسی چیز بیرت رازم روانی قافلے نسی چیز بیرت رازم روانی قافلے نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیالے نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیالے نسی چیز بیرت رازم خالی دی مائک دی نسی چیز بیرت رازم بیغم زولنی نسی چیز بیرت رازم بیغم زولنی نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیالے نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیالے نسی چیز بیرت رازم خالی دی مائک دی نسی چیز بیرت رازم خالی دی مائک دی نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیالے نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیالے نسی چیز بیرت رازم خالی دی مائک دی نسی چیز بیرت رازم
زنه پېنم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
بیلتا